اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری لس بجې شوې زه بشیر ګواخیم اساسي قربان په دې خبرونه کې تر لسنیمو پورې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او لسنیمو تر یو لسو پورې به تاسو دوه اونیزی خبرونه اوري نو هیله ده چې را سره پاتې شئ یو د سولې په لور خبرونه ده او بل ورورولي دا دواړه را سره تر اخره پورې واوري او دا ګړۍ را سره واوري ګلایز را سره په سټوډیو کې هغه به تاسو ته د دې خبرونه اول وړاندې
سړی مشه له امید خبرونو سره ټکی خیبر پختونخوا حکومت وايي په وزیرستان کې وړاندکل شوو کورونو بیا ودانۍ لپاره مرکزی حکومت سره خبرې کوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړې او د ترکیې ولسمشر وايي د ولول شوي سعودي خبریال په اړه سب شوي ټیپونه یې امریکا ته حواله کړي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وین اجمل خان وزیر پرون د نومبر په 10مه ویلي دي چې په وزیرستان کې رنکل شو کورونو په اړه بالا وزیر اعظم وزیر اعلی او گورنر سره خبرې کوي او پر دې کار شروع کوي اجمل خان وزیر پرون مشال اډیو سره په خبرو کې زیات کړه
پرائم منسٹر صاحب سے رہا ہے کہ قبائل تا دا پتا کی بارخاویر کو اسا بارخا دا ملا اس کی راکنگ کیوری نے جڑی پتا کی دا ہاؤسنگ سکیم سکیم دا پتا کی انشاءاللہ سے قبائلی علاقے شامل
دا وزیرستان ځینې قبایلي مشران مشال ډیسر په خبرو کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د کوم 500 لکو کورونو د جوړولو اعلان کړي په هغه کې دي ټولو قبایلي علاقو برخه هم وکړي د کمی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون د نومبر په 10مه له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول وروسته د 100 ارب روپۍ او قامي مالیاتي واټ کې 3% برخه ورکړي په پیښور کې کمی وطن ګوند د قبایلي علاقو انضمام پر موضوع یو غونډه جوړه کړې وه د یاد ګوند مشر افتاب شیرپاو ویل چې حکومت دې د اصلاحاتو ژمنې پوره کړي
مونږ خو بار بار وایو چې دا ان اف سی کمیشن دی فورن روغوش دی کی هغه اوسه پورې مکمل نه دی صوبو اوسه پورې نمائنده نوم نه ورته او چې سو پورې هغه نوم ورنه کی دا کمیشن نه پوره کیږي دا سل ارب روپے دا کال چی دی د دې نه بغیر دا کار نه کیږي
د غونډې ګډونوالو په قبایلي علاقو کې د بلدیاتي او صوبایي اسمبلی ټاکنو غوښتنه هم وکړه دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پورس د پاکستان وزیر اعظم په پارلیمان کې د قبایلي سیمو خلکو سره په ملاقات کې ویلي و چې د فاټا په اصلاحاتو کار شروع شوی دی او ډېر ژر به قبایل د هیواد د نور برخو په شان حقوق ولري په پاکستان کې د مزس وکاوی له تور پاکه شوی آسیا بیبي وکیل وای آسیا بیبي غواړي له هیواد وزي او جرمني ته لاړ شي د جرمني ورسپانډي بیلډم سونټینګ نن د نومبر په 10مه خبر شوی خبر کې د سیفل د وکیل سیفل ملک په حواله ویل دي چې آسیا بیبي به خوشاله وي که هغه له خپل کورنۍ سره جرمني ته لاړ شي د جرمني ورسپانډي د خارجه چارو دفتر په حواله دا هم ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره مشورې کوي او په دې اړه تفصيلات نه دي شریک کړي بل په لور د آسیا بیبي خاوند عاشق مسید اټلی له حکومت اخواس کړي کړي دي خو دوی وایي چې پر دې موضوع به له اسلام آباد سره مشاورت کوي آسیا بیبي ته د مزس پکاوي په تور د مرګ سزا او اورول شوی و خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11مه د ثبوتونو د نشټوالي له وجې د حق د خوشی کولو حکم ورکړي وو د دې پریکړې پر ضد په ټول هیواد کې مظاهره هم شوې وي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پرون د ولسمشریز انتخاباتو نیټه اعلان کړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د اعلان لمخې د 2019 کال د اپریل په 6مه به ولسمشریز ټاکنې وشي د کمیشن مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د خالی پورز نه وخت په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودیجی امنیت او تکنیکی اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالو ټولنو سره بحثونه روان دي پلخوا د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 180 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهال ویش یې باید 140 ورځې مخکې اعلان شي تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د نومبر په 10مه ویلي دي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشوکجي د قتل په اړه ثبت شوي ټیپونه یې امریکا او نورو غربي هیوادونو ته ورکړي دي د ترکیې ولسمشر پرون په انقره کې خبرونه ته ویل
تپلری وردیک سعودي عربستانه ده وردیک
مونږ هغه ټیپونه امریکا سعودي عرب برتانیا فرانس جرمني ټولو ته ورکړي هغه په دې کې ټولي خبري اوریدې شي هغه په هیګي چې قاتل یا قاتلان په دې 15 لسو کې یو دی سعودي خبریال جمال خاشوکی د امریکا واشنگتن پوسټ ورسمانی سرکار کو هغه د اکتوبر په 2 ما په استنبول کې د سعودي کونسل په کونسلګری کې ولل شو او په لومړي سر کې سعودي عرب د خاشوکی د وجنې تردید کړی وو خو وروسته یې ومنله چې خاشوکی په کونسلګری کې دنه نه د تحقیق کوونکو سره د وهلو ټکولو په وخت ولل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مخرون سره پرون د نومبر په 10 په پاریس کې ملاقات کړی دی. دواړو مشرانو د یورپ پر امنیت او د اختلافاتو د هواري لپاره خبرې وکړې. تر دې مخکې ټرمپ ویلي وو چې د فرانسوي ولسمشر وړاندیز چې د اروپا د دفاعي ځواکونو د جوړولو په اړه وو لس پکاوی ډک ابللی وو، خو د فرانس ولسمشر دفتر ویل چې ډونالد ټرمپ د دوی پر وړاندیز سم نو پوهېدلی او د مکرون هدف د دفاع لپاره پر امریکا د اروپایي هیوادونو تکیه کمول وو. له ولسمشر ټرمپ سره د کتنې وروسته د فرانس ولسمشر ویل چې دا منصفانه نه ده چې د اروپا امنیت یوازې د امریکا پر ضمانت متکی دی. په دې موقع ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا له اروپا سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ نیت لري، خو ناټو غړي هم باید خپل دفاعي غخت زیات کړي. اروپای ټولنې پرون په یو بیان کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ اوکراین کې نن کېدونکي انتخابات رد کړي. د اوکراین په ختیځو سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي نن د نومبر په 11 انتخابات کیږي. اروپای اتحادیې په بیان کې ویلي چې دا انتخابات له نړیوالو قوانینو او د منس په موافقه چې د بحران د حل لپاره شوي څخه سرغړونه ده. د اروپای اتحادیې بیان کې دا هم راغلي چې په لوهانسک او دونیسک کې انتخابات غیر قانوني دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنی لوبو سیریز دریم او اخري میچ په دوبۍ کې کیږي. دواړو لوبډلو په سیریز کې یو یو لوب غټلې ده. تر دې مخکې پاکستان د شل اوریزو سیالو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې و. دا د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو له ګلایا څخه اوریدل په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د غریبو لپاره د کورونو جوړولو له پنجاب دا پیل کړی دی، خو د قبایلي سیمو خلک وایي لومړی حق د دوی دی.
ایا دې د ویسره د جنوبي وزیرستان د پاکستاني ساګاڼي ته نه غاڼي چې په خپل ځای ته کورونه جوړاوي اول خو دې ما چې دې ته وزیر او د قبایلي ته هغه کورونه پچړ دي چې ټولان کړی دي.
په خبر کې په یو غونډه کې سستوالو او مدني ټولنو غړو غوښتنه کړې چې خیبر پښتونخوا سره شامل شو قبایلي سیمو کې د ژر تر ژره پرمختیايي کارونه وشي، عدالتونه دې وغځول شي او د بیان ازادي دې یقیني کړل شي. د سولې پر لور خبرونه کې بعد د طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتو د هلو زلو په اړه واره
دې لپاره زمينه برابر شي چې افغانستان کې د سیټل پنځه کټه منډه څنګه او د طالبانو سره سره مذاکرات تکي خبري وکړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته او ورولي خبرونه هم درورو را سره اوسه. اولنی رپورت ورزو اوریدونکو ته خبر پښتونخوا سره شامل شو قبایلی سمو خلک وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د 50 لک کورنو د جوړولو په اعلان خوشاله دي، خو زیاتی په دې منصوبه کې باید د دوی برخه ذکر ډیرې چې ترهګری زپلې دي. اوس مهال حکومت له کډوالۍ خپل کلو ته ستنیدونکو ته د کور جوړولو لپاره 40 لک روپۍ ورکوي چې د وزیرستان او ځینو نورو سیمو د خلکو په وینا ډیرې کمې دي. سیلاب مسعودی تفصیل دروري.
د سولی وزیرستان مسعود مشرون وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کښې د کومو 50 لک کورونو د جوړولو اراده کړې ده. په هغه کښې د ټولو قبایلو خصوصا د مسعودو برخه دې هم وکړي. دغه مشرون زیاتوي چې د طالبانو په خلاف د جنګ په دوران کښې په لکونه کورونه ړنګ شوي دي، اوسېدونکي یې د بیا جوړولو وسیلہ نہ لاری. پداغا بریک سے شہید انور مسعود مشال رے جو تا پدا رنگ جاغ دل اج دای
پیٹیا حکومت عمران خان چی ویس اعلان یہ کڑائی دے چھ پاکستان چھو 50 لاکھ کوری نہ جوڑی جی نو شا خبر دو چھ غریب خلتا کوری نہ جوڑ چھ خوزا خپل ہریونی نہ پی ز چھ آیا دیر دے ویس ہدا جنوبی وزیرستان دے پاکستان ایسا گانی کا نے گانی تنی پچار خدا دو چھ ٹھیک دو تبل چھ تا کوری نہ جوڑاوے اول خود دگی ماسی دے دگی وزیر او دگی کبائل هغه کورینه پچار دي چې ټول انکړی دي سټیټ زنه انکړی دي ریاست زنه انکړی دي د طالبونو او د فوج په مخ کې چې ما ځاګړه و دغه ځاګړه نو ورسره چې کوم کورینه رنګ شو می سره په قربان چې څلور لا څېر کوي لکه په څلور لا کری په یو لټرین نه جوړی شي
د ډوکیټ خان والی مسعود خبره ها وار وای
عمران خان پروگرام لري چې په احمد خپل زوس څنګه کوری ته جوړ وو موږ ویسه دا ته وګلري چې ای دا متخصصان کې سره فراتی راکوي دا و دا چې کیمو نقصان نه شوی دي کیم کوډی نه رم شوی دي نقصان چې په سیر فو د پښتونخوا له بلوچستان شوی پښتونخوا شي بیا زړه چې کیمو فاټه وا قبایلی لگا ای چې کیم نقصان شوی دی دا وی یو چې قبایلی لگا تا دا دای منځل دی چې کم کم لوړ افغانستان ولکای شلات
انصاف پاکستان دے مخشینو ایجنسو او موجودہ ضلعو ارگنائزر دوست محمد مسعود سارا تماس ونی وا آغا دے ما دے سوال دا سے جواب رکھا وا چکم دے دیگی رپورٹ او دے مشرانو دے غشتن سارا سامون نلا رلیو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زبوک خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شئ یو بل رپورٹ هم دی اړوند تاسو درورو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هاوسینګ سکیم په اړه مو په دغه تیر رپورٹ کې اوریدل عمران خان ویلي د وزیر اعظم په توګه دا دنده ده چې ټولو بیوزله خلکو ته سرپناه برابر کړي هغه د دې لړۍ لومړی برخه له پنجاب صوبې پیلولو اعلان کړی ویلي دی چې په لاهور کې به د غریبو لپاره ګڼ کورونه جوړوي خو د قبایلي سیمو سیاستوال وایي تر ټولو غریب د قبایلي سیمې خلک دي د دوی په وینا پنجاب د ملک تر ټولو پرمختللې صوبه ده خو د قبایلو په جګړه د پلو خلکو کې ځینې اله هم بے کورے جن کئی نو پکار دا چاگوی تا لومڑی تو برکل شی منور شای نور حال در دوائی
وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بیکورا او بے وسو خلکو لپاره د سرپنا د مرکزونو جوړولو منصوبې پرانسته وکړه چې پکې به په اوله مرحله کې په لاهور کې 15 مرکزونه جوړول کېږي نوموړي په دغه موقع خپل وینا کې ویل چې په هغه خلکو ډیر خپه کېږي چې د سر سوری او خواړه نه لري دی وای
وہ بیچارے کیا سوتے ہوں گے اب سردی آ رہی ہے
تاسو پخپل سوچو کئ چې دا خلک بعد سرپنا او ډوړې بغیر څنګه خوب کوي اوس یخنی را روانه ده چې پکې د دوی مشکلات لا نور سی واشي نو ځکه مونږ غواړو چې د هیواد په ټولو لویو خارونو کې د سرپنا مرکزونه جوړ کړو مونږ کوشش کوو چې د هیواد ټولو بې وزلو خلکو ته د سرپنا ترڅنګ خواړه او تعلیم ورکړو د لړ کې به ډیر زر حکومت یو سارون کې ډله یا بورډ هم جوړ کړي
بورډ یې 500 سنټرز کو اوورسی کوي
بلخوا لکور میں قبائلی ضلع د پیپلز گوند د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای په دې لړ کې قبائلی ولس تر ټولو ډیر مستحق دی چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې تباه شوي او تر اوسه جوړ نکړل شو دی وای
موږ ډېر وخت نه نوټ کوو چې باشین د سړي د قبایل حکومت د قبایل مکمل دوی اګنور کوي دا شیلټر کې بالکل صحیح خبره ده دا ټول نمک کې یا مدد کم دی کورونو والا ہاؤسنگ والا سکم اعلانات کری دی پکارے غدا ٹرائبل ایریا کی وقت نمک کی دل شروع کری وان مونگ بلکل پدی خبر بند افسوس ہم دے مونگ تا شلٹر زورات بدن سوا تولن ازیاد کبائلو تا یخنی دا روانا لحظا کو بوجود اللہ کی دوی مطلب ہے تا فرست سٹیپ وانا خستو
خو اللہ خیبر قبائلی زلی دا تحریک انصاف دا قامی اسمبلی غڑے محمد اقبال خان بیاوائی دوی با دا عمران خان توجہ دے مسلو تارا گرزوی
و ان شاء الله ولزیز توجہ به ورکی موږ به دازل ته مطالبه وکړو په عمران خان په دایسو پرون زمو ملاقات شوی دی په بل ملاقات کې به موږ مطالبه وکړو ته چې دا کوم کار دوی په لاهور کې شروع کو دا په اندغه شانتي وزیرستان لچ کوم نږدې خاریا ده په دې کې شروع کا چې کوم په باړه کې اندغه شانتي په مومندو همداسې په نورو سیمو کې د قبایلو هم دا شی شروع کا چې هغه خلک چې هغه متاثرین دي کورې وران دي وہ سے جوڑے دو ساکت نہ دری چاغوئی تھا خیمے وہ لگی وہ آگے سر نجدی نشتی دغا کار شروع شی چې دا غوی دروټه د سر د پټې دو یا غوی لس سر په ور کول او کوم سیستم روان دي چې قبایل تم د دینه فائدہ ورسیږي
محمد اقبال خان زیاتوی چې ک وفاقي حکومت یوازې د تورخم دروازې آمدان هم په قبایلی سیمو کې ولګوي نو په ټولو ځلو کې دغه شان په لسګونو سرپنا مرکزونه جوړې دي شي
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل فخی راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون په پیښور کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو په یو غونډه کې ویل قبایلي سیمې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره شامل شي، خو لا هم نه پکې د ټاکنو څه پروګرام شته. د پرمختګ کارونو لپاره فنډ یا پیسې نه لري او د بیان ازادي یې تړل کیږي. د قومي وطن پارټي په بلنه ورغلو د کسانو له حکومت غوښتنه وکړه چې نور د قبایلي سیمو اصلاحاتو په عملي کولو کې ځنډ نه کوي. د یادونې دا چې وفاقي حکومت ویلي په دې لړ کې په تدریجي ډول ګامونه اخلي. خالد خان نور حال لري.
په دې مهال د قومي وطن پارټي چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو اویل قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دوه وروستو د پاکستان وزیر اعظم خیبر پښتونخوا ته سل اربع روپۍ په سمدستي توګه او قومي مالیاتي ایوارډ کې د قبایلي ضلعو لپاره درې فیصد برخه هم ورکړي. آفتاب شیرپو اویل چې د انضمام نه پس موجوده حکومت د قبایلي ضلعو مالی او انتظامی معاملات ښه کولو لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی او په دې لړ کې د ټاسک فورس جوړول هم دا د په نظر د انضمام عملي کولو کې خندان اچول دي.
موږ خو بار بار وایو چې د ان اف سی کمیشن دی فورن روغوش دی کی هغه اوسه پورې مکمل نه دی. صوبو اوسه پورې نمائنده لوګ نه ورته او چې سو پورې هغه نوم ورنه کی دا کمیشن نه پوره کی. دا نېشنل فاینانس کمیشن میټینګ نشي راغوسته کی. دا سل عرب روپے دا کال چی دی د دین بغیر دا کار نه کیږي.
دا باجاولنا دا قومي سملي پخواني غړي او د انضمام حامي شهاب الدين خان اوایل دا خیبر پښتونخوا نوي ضلعو کې په سمدستي توګه مقامي حکومتونو د پاره ټاکنیو شي او دا ژمنې سره سم د را روان کال مارچ د میاشتې نه وړاندې په نوي ضلعو کې د صوبایي سملي د پاره ټاکنې هم وشي.
او کیرټیکر حکومت هم خطا وکړله، زمنګ قومي مشران هم خطا وکړه، سستی وکړله چې دا خبره شاده لاړو. مونږ د تیرې الیکشن نه پاتې شو چې مونږ ته نمائندګي په صوبه کې ملاو نه کړو. که په صوبه کې مونږ ته نمائندګي ملاو وي نن او زمونږ هلته دغه شل څلیرش کسان ناست وي،
دا پښتونخوا اولسی تړون مشر ډاکټر سید عالم مسعود اوایل دا فاټا انضمام نه رستو دا پښتونخوا د گورنر انتظامی مشرتابه ختم شوې ده او باید چې د صوبې وزیر اعلی د دغه نوې ضلعو انتظامی او عیني مشر وي. هغه اوایل فاټا سیکریټریټ ته په سمدستي توګه ختم کړی شي او د ماتخ عدالتونو سره سره د نوې ضلعو کې د موبایل سرویس او رسنو ته پورا پورا اجازت ورکړی شي.
نو د دې په ځای باندې موږ اول جوډیشری اته ګوره جی جوډیشری 3G 4G فیسیلیټی د میډیا رسایي د بنلفانی امدادي ادارو رسایي دا څلور ټکی دا نور په نیغه د دشتګردي خدمات د امن راتل.
په دا غونډه کې د نور نه علاوه د قومي سملي پخوانی غړي شاجي ګل افریدي، د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علي شاه او د فاټا د ځوانانو د جرګې غړو او مشرانو هم ګډون وکړو او دغه وختونه وکړه چې ټول هغه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، ځوانان او طالب علمان دي قبایلي ضلعو ته خپل آئینی، قانوني او انتظامی حقوق ورکولو لپاره یو ځل بیا راغون شي او په دې لړکی خپل आवाज اوچت کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې احتساب ادارې یا نیب د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف څخه د درغلي او د تورونو په اړه پوښتنې جاری ساتل دي. د لړکی د شهباز شریف د ریمانډ موده دوه هفتې نور اوږده شوې ده. د دې ګوند غړي وایي په خلاف یې سازش روان دي او دوی په قصدي ډول په نښه شوې دي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا دا نه مني او وایي د نیب اداره خپلواکه ده. منور شاه په اړه تفصیل لري.
احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهباز شریف ته د نورو څوارلس ورځو ریمانډ ورکړی چې پکې به احتساب اداره له نوموړي د هغه خلاف د درغلیو د تورونو تحقیقات کوي. شهباز شریف احتساب ادارې تیره ورځ په لاهور کې احتساب عدالت ته وړاندې کړو او له عدالت یې غوښتنه وکړه چې له نوموړي کېدونکي تحقیقات مکمل شوي نه دي، نو د دې لپاره د دوی ته نور وخت ورکړل شي. په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نواز ګوند صوبایي مشر امیر مقام اویل د ګوند له مشرانو سره یې بې انصافي روانه ده. امیر مقام زیاتوی دوی به د خپل دفاع لپاره ټول قانوني لارې چارې استعمالوي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی سلیم رحمان وای په شهباز شریف د درغلی مقدمې د دوی حکومت نه دی جوړ کړی او نه هم د احتساب اداره د دوی په واک کې ده چې ګنې دوی یې د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف استعمالوي. سلیم رحمان زیاتوي
دوی په الیکشن باندې د ځان الزام لګی، دوی په دې نه په دغه باندې چې د حکومت یا د دې د الیکشن کمیشن دی کده نه دی، دا خو د دوی د مشرانو نیولې دي. د اپوزیشن لیډر خو چې چا د نواز شریف سے پش سلام مشوره باندې دا کسان نیو شي د مشران پدې کې زمون څه شوی مړه پدې کې زمون د حکومت کم کردار دی، بلکې الټه پکې په هغه ټیم دوی د ریکارډ راوالي د اسمبلی پدې کې مونږ په قاعده دا تقرونه کړی دي چې دا تاسو په خپل ذاتی دغه باندې نیسي دا کسان دا زمون خلاف تاسو استعمالوي او قدرت ته ګور هغه الټه پکې هغه کیږي پدې کې زمون څه کم کار دی.
خو د قانوني چارو پوه ایډوکیټ قاضی انور پښتنه راپورته کوي چې د احتساب اداره د ډیرو خلکو خلاف تحقیقات کوي، نو په هغه کې څومره خلک گرفتار کړي دي. نو موړی وای د نیب دا طریقه کار د هیواد په ګټه نه دی.
ما ته خدا به خې انتقام مخای نو سن شمې او صدا وګړه چې داګه میاشته سیوا شو باکیو خو داګه دوه میاشته پر کېږي، نو دا په همڅه چې د دې مقصد وي
تحریک انصاف په بیا بیا ویلی چې د احتساب په نوم ورته خلکو رائے ورکړي او په دې کې به هیڅ سمجوته نه کوي، خو مسلم لیگ نواز ګوند وای د احتساب مخالفت نه کوي خو له طریقه کار سره یې اختلاف لري.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو ته مشال ریډیو د تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د بشر حقوقو د څار نړیواله اداره د ضروری بولی چې باید د پاکستان په سنټ کې وړاندې شوی په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي بل منظور شي. هیومن رائټس وایچ ویلي په دغه بل کې سپارښتنه شوې چې د جنکو لپاره د واده عمر د لږ تر لږه 18 کال وټاکل شي چې په نور ملکونو کې هم همدغه سره. تفصیل درته ملیحا میرزاده وایي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په ماشوموالی کې د ودونو د مخنیوي بل چې د پاکستان سینټ ته وړاندې شو د هیواد حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې ټول ولستا د یو شان حق ورکولو ژمنه پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف لشمیر سره سم په پاکستان کې 21% جنکې د 18 کالونو کم عمر او 3% د 15 کالونو کم عمر کې ودیږي. هیومن رائټس واچ وای هغه ماشومان چې په کم عمر کې د کړل شي زیاتره امکان لري چې سکولونه پریږدي او د خزو پرتلا په حمل کې د زیاتو صحي مسلو سره مخامخ وي. دغه راز بچي هم د صحت مسلې لري. په پیښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود هم په دې بنیاد د دغه بل منزوریدل ضروری ګڼي او وایي چې په کار ده د جینکو د واده عمر دی لږ تر لږه 18 کاله وټاکل شي.
په پاکستان کې هوسم په ګن شمیر کې وړو جنکو ودونه کیږي د 15 کالو نه ینګ ایج کې او د 13 د 15 په میانس کې خود ډیرو زیاتو جنکو ودونه کیږي. دا بیا ډیر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره دی چې دا کوم بیا ماشومان مري نیو بورن یا مین دی مري د ماشوم د پیدایش په دغه کې دا وړي وړو عمر کې چې کوم مین دی نو د دې چانسز ډیر زیات یو. په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټي ریشو یا چایلډ مورټلټي ریشو دا ډیر زیات هاي دی. نو زما په خیال خو ډیر ضروری ده چې دا بل پاس شي او بیا په دې باندې عوامو کې آگاهي راشي.
د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وای دا هر څه بدلی دی شي کچره پاکستان د سینیټری شری رحمان لخوا په وړاندې شوی بل عمل وکړي او په ماشوموالي کې د ودونو مخنیوي قانون 1929 کې بدلون راولي. په دغه وړاندې شوي بیل کې سپارښتنه شوې چې د 18 کالونو کم عمر کې دی د ماشومانو په ودلو مکمل بندیز لګول شي. د پاکستان په اوسني قانون کې د جینکو لپاره د واده عمر 18 او د لکانو لپاره 18 ټاکل شوی دی چې په دې کې هم جنسي توپیر دی. خو هیومن رائټس واچ لیکي پر دغه قانون هم ډیر کم عمل کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وایي په کار ده چې د پاکستان حکومت د جینکو او ښځو حقوقو ته سمه پاملرنه وکړي. جینکې اکثره په واده کې د سویلو حق نه لري او نه هم د خپل ژوند د ملګري په خوښولو کې. پاکستان هم د نورو هیوادونو په شان ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د دوامدارو ترقیاتی اهدافو لمخه به تر 2030 کال پورې د 18 کالونو په کم عمر کې د ودونو مخاوني سي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په افغانستان کې د سول لپاره د حکومت ترڅنګ ځینې ټولنې هم په هلو ځلو بوختې دي. د افغانستان د خلاصون لار علي شوراوی کوشش کوي چې د زرګونو دیني عالمانو پر راغونډولو سره د مذاکراتو پیل ته لار هواره کړي. باز محمد عابد بیرته تفصیل وایي.
د شنبه پورز د افغانستان په لغمان ولایت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا مشر سید اکبر اغا د قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې وویل چې د هیواد د ټولو ولایتونو څخه د 3000 کسانو په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅه کوي. نو مبړه وایي
دا 3000 کسه باغ خلګي چې د ملت په نمائندګي برازي یو قوم ته وایو چې درې ملایان ولا ما راته معلوم ک یو قوم ته وایو چې درې سپینډر راته معلوم ک او ورته وایو چې نور د افغانستان موضوع تش خلاصه کی د طالبانو سربم خبره وسی د حکومت سربم خبره وسی ملت کولای سي چې بعضی بعضی شان د افغانستان کته طالب په خوا کې وي طالبانونه او کده حکومت په خوا کې وي تحمیلی وي.
د خلاصون لار شورا مشر دی غونډه ته په خپل خبرو کې وویل چې لوسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت اړوند بندیانو د خلاصون د بندیانو د تبادله او د دوی ترواکلاند سیمو کې د تړلو خونځیو او روغتیاي مرکزونو د خلاصېدو په اړه هم خبري کړې دي. دینی علمان او د دې شورا غړي وایي د بهرنیو حکومتونو پر ځای د افغان سولې په برخه کې د ولسونو هاسي اغیز لرونکي دي او د خلاصون لار شورا له چارواکو غواړي چې دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. مولوی عبدالله الکوزه او ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي
دا یو امید خبره ده چې دا حرکت خپل حرکت ده په خپل مصارف باندې چلیږي او د بل چا نه هدایت نه اخلي ځکه څوک چې حرکتونه پیدا کوي هغه ته هدایت هم ورکوي دغه مغه په طرز طریقه باندې چلیږي. هم
ولس ارمان څه دی ولس څنګه ویده پاتې دی ولس څنګه کولای شي چې دغه سولې هدف ته ورسیږي. ولس اراده او د ولس هوډ ډیر مهم دی. د هدف تر پاسي کې ولس یو ځای کې د افغانستان په واحد ټغر باندې ټول سره کینی او د افغانستان لپاره د میکانیزم د سولې وړاندې کی.
سید اکبر هغه په خپل خبرو کې په مسکاو کې د افغان سولې په تړاو د جوړې شوی غونډې څخه هم لاتر سرګن کړ. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو لسنی می بجې شوې رازیل ګلایس خد خبرونه لنډیز وره. دا خبر پختونخوا صوبائی حکومت وائن اجمل خان وزیر قانون د نومبر په لسمه ویلي چې په وزیرستان کې رنګ کړل شو قانون پاړه به له وزیر اعظم وزیر اعلی او گورنر سره خبرې کوي او پر دې کار شروع کوي. دا خبره اجمل خان وزیر قانون مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې کړې. د قومي وطن ګوند مشر افتاح محمد خان شرپاو قانون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول وروسته دي سل ارب روپۍ او قومي مالیاتي ایوارډ کې 3% برخه ورکړي. نوموړي دا خبر پرون په پېښور کې د خپل ګوند لخوا د قبایلي علاقو نظام پر موضوع جوړې یوې غونډې ته کړې وه. په پاکستان کې د مزه سپکاوي له طوره پاک شوې آسیابي وکیل وایي چې آسیابي لوبغاړي له هېواده ووځي او جرمني ته لاړه شي. د جرمني ورځپاڼې بیلد ایم سون تینک نن د نومبر په 10مه خوشید خبر کې د وکیل سیف الملوک په حواله ویلي دي چې آسیابي دوی به خوشحاله وي که هغه له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړه شي. افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن پرون د ولسمشریز انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دا اعلان د کمیشن مشر مراجان عبدالبدی سیار بیگانا وخت په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نومبر په 10مه ویلي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشوجي د قتل په اړه ثبت شوي ټیپونې یې امریکا او نورو غربي هیوادونو ته ورکړې دي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې خبریالانو ته وکړه. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره پرون د نومبر په 10مه په پیرس کې وکتل. دواړو مشرانو د پیرس په پیرس کې د یورپ پر امنیت او د اختلافاتو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ اوکراین کې نن کېدونکي انتخابات رد کړي دي او دا غیر قانوني بلل دي. او نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځني لوبو سیریز دریم او اخري میچ په دوبۍ کې کیږي. اوریدونکو ګلایا ساسه د خبرونو لنډیز وای او اوس هم ورورولي ونیز خبرونه اورو چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو ز بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلجیم کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې یا وختونو کې خوږې او ترخې خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. بلجیم د اروپا یو له وړوکو هیوادونو دی. دا هیواد له څلورو هیوادونو سره مځکنی پولې لري چې په هغوی کې فرانس، لوکزمبرګ، جرمني او هالند شامل دي. بلجیم همداسې له شمالي بحرې سره ساحل هم لري. بلجیم لکه څنګه چې د مځکې له پلوه وړوکی هیواد دی خو آبادي یې نسبتا زیاته ده. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو لمخې د بلجیم ټول آبادی دا وخت څخه کم 1.5 میلیونه ده. په بلجیم کې هم د اروپا د نور هیوادونو غوندې د بیلابیلو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز ادارې د معلوماتو پر اساس د بلجیم د ټولې آبادۍ 4.5% عیسویان دي. په بلجیم کې د هغو خلکو شمیر د هیواد د آبادۍ څخه کم 10% دی چې پر مذهبونو باور نه لري. خو تر عیسویانو وروسته په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې د هیواد د آبادۍ څخه کم 6% جوړیږي. په بلجیم کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلوی شمیر آباد دي چې ځینې پخوا او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. کاری اختر محمد صادق له تیرو شاوخوا یولس کالو راهیسې په بلجیم کې میشت دی او هلته د خپل کاروبار ترڅنګ په جومات کې امامت هم کوي.
زه نیک مرغه چې کله راغلم دلته بلجیم ته نو دلته د افغانانو ټولنه وه چې هغوی سره مخ شوم او بیا په هغه وخت کې مونږ یو مسجد جومات را ونیولو جوړ مو کړو نو بس هغه جومات سره خوا کې اوسېدلم بیا د هغې نه لاړم یو بل شار ته چې هغې ته شار لروا وایي نو تر اوسه پورې هلته ژوند کوم دا اته کاله وشو دوه کاله په بروکسل شار کې وم.
کاری اختر محمد صادق وویل چې دوی ته د خپلو مذهبي مراسمو ادا کولو په لړ کې هیڅ خنډ هم نشته بلکې مرسته ورسره کیږي.
مونږ ډیر په ښه طریقې سره سرته رسوو، مخالفت نشته د دولت په خوانه د بلجیم او مکمل مونږ ته ازادي ده. پنځه وخت لمونځ ورسره د اختر لمونځونه په تراوو کې ختمونه د روجې په میاشت کې افطاری همدغه سید پښمنی پروګرامونه ټول مونږ جوړو ډیر په خسته او ښه طریقې سره سرته رسوو.
نوموړي وویل چې هلته په تیر کړي وخت کې کله هم داسې نه دی ورسره سوي چې یو چا دی د مذهب ته پټیټه کتلې وي.
زه تر اوسه پورې هیڅ بد خاطره د بلجیم د حکومت یا د عام خلکو څخه نه لرم، ځکه چې د ټولو افغانانو نه زیات زه د دینی چارې مخ ته وړم، خو الحمدلله تر اوسه پورې داسې ستونزه مخې ته نه ده راغلی چې په هغې کې مونږ ته مشکلات او یا داسې ستونزې پیدا شوي.
کاری اختر محمد صادق وای خوږه خاطره ده دا چې د د پوینا له ښه چلن څخه یو کورنۍ متاثر شوی و او اسلامي قبول کړي و.
یو کورنۍ چې یو پلارو یو زویو او موري دوی زما په لاس داسې مسلمانان شو چې ما یو کارواش ترینه اخیسته و چې د هغه کارواش معامله ډیره په ښه طریقې ورسره ما چلولې وای. نو دغه خلک زما د دې معاملې نه ډیر خوشحاله شو، نو ویل چې تاسې مسلمانان خو ډیر ښه خلک اوسئ، بیا خصوصا تاسې افغانان ډیر ښه خلک اوسئ، څومره ښه معامله مو مونږ سره سرته ورسوله. نو هماغه و چې ما بعضې کتابونه ورکړه او هغوی مطالعه کړه او هغوی سره زما خبرې چې کمی کېدلې د دین په حساب باندې، نو الحمدلله بیا هغوی ایمان راوړو او مسلمانان شو.
حاجی امین باوری لاتیرو شاوخوا دروشت کالو راځي په بلجیم کې میشته، دی وای هلته د مذهب په وړاندې هیڅ مشکل نه لري او په پوره ازادي سره خپل مذهبي مراسم ادا کوي.
دلته د مذاهب او د عقیدو پراخه ازادي ده او هر څوک آزاد دي چې خپل دینی مذهبي کلتوري او د مناسبات او مراسم په سم او صحیح شکل باندې اجرا کړي. لا ته دولتونه کومک او مرسته ورسره کوي چې دغو چارو ته سمه رسیدګي وکړای شي. په هماغه افغاني او پښتني دود باندې په اسلامي دود باندې دا ټول مراسم پر ځای کیږي.
حاجی امین باوری وای په تیرو کړو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې یا کله هم چا مذهب ته سپکاوی نه دی کړی، بلکې د ده په وینا برعکس مرسته ورسره کوي.
تاسو لپاره په کلاسو سهولتونه ایجادوي چې تاسو کولای شئ خپل مذهبي مراسم پر ځای کړئ او د هغو لپاره یو ځای او بنا جوړ کړئ، نو هیڅکله داسې نه دی پېښ شوي.
بلجیم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې داسې ناوړه پیښې رامنځته شوي دي چې زمواري بیا سخت دریځو اسلامي ډلو منلې ده. حاجی امین باوري وای د بلجیم حکومت داسې پیښو ته یوازې د یو جرم په سترګه ګوري او داسې نه کوي چې په اسلام او یا مسلمانانو پسې وتړي.
په اسلام یا په مسلمانانو پورې کله تعلق نیسي یا اړه پورې نیسي، هغه د تروریزم او د بنیادګرو هغه کړنې دي چې کله نه کله پر تلویزیون راشي، کله خبر خپور شي، کله دغسې، خو هغه هم دولت کوشش کوي چې دا خبره د دې لپاره چې تفرقه دلته ایجاد نه شي د مسلمان او د غیر مسلمان ترمنځ، نو هغه ډېره داسې پیښه کوي چې هغه ته د جرم یا د جنایت په سترګو ګوري، نه داسې چې یو قوم پورې یو قبیلې پورې یو مذهب او یو طریقت پورې دا وتړي.
نوموړي وویل چې ځایي خلک یې نه یوازې مذهبي مراسمو ته درناوی کوي، بلکې کله ناکله ورسره پکې ګډون هم کوي.
کله زموږ په مسجد کې د اختر د ورځې په مناسبت باندې مثلا تعداد زیات شي نو په مسجد کې ځای نه وي خبره ته تاسو وزرو دو وزرو کسانو ته ورسیږي او زموږ مسجد مثلا د دوه نیم سوو کسانو لپاره تعداد دی نو بیا موږ د کوڅې د خلکو څخه هیله وکړو چې موږ راځو دا کوڅه بندوو یا په کوڅه کې بریږو نو هېڅ کله مخالفت نه دی شوی چې لا په ډېر ورین تنظی باندې او دا منلې ده راځي بیا وینې راسره زموږ د اختر کاسی و ڈوڑی یا کم دغه چې چای چې موږ ترتیب کړی اسره چې موږ جوړ کړی هغه کې ګډون راسره کوي راسره ناسي
انجینیر حضرت سادات له تیرو شاوخوا اتلس کالو راهیسې په بلجیم کې میشته نوموړی په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي
په بلجیم د اساسي قانون پر اساس باندې په مجموع کې و مذهب او دین دوی په رسمیت باندې پیژني او حتی له دغه دینی مذهبي مؤسسو سره هم دوی د دولت د لارې تکي مرسته کوي یعنی بلجیم دولت چې دی په خپله یو بېطرفه دی د دین په حساب باندې خو دغه دینونو او مذهبونو ځینې چې دي چې په هغه جمله کې اسلام هم دوی په رسمیت پیژني او د اسلامي ټولنو سره او د اسلامي مؤسسو سره دلته چې په بلجیم کې دوی مرسته کوي
دی وای په ټولنه کې ښه او بد خلک وي خو په مجموعي توګه یې کوم توپیری چلن نه دی لیدلی
افراد کوم کېدای شي چې ښه چلند ولري افراد کېدای شي چې بد چلند ولري نو خو په افرادو په انسانانو په اشخاصو پورې اړه لري خو داسې چې عمومي دا فکر وي چې په دې خاطر چې نو ته ګواکې دا خپل عقیده پالې یا مسلمانې یا خپل هغه دین عقیده پر ځای کوې او تاسو سره د مخالفت وسی دا شی مثال زنه لرم خو د افراد په حساب نه خو مخالص وخت راځنو چې یو څوک درته په دې حساب باندې بات ګور خو عمومي پالیسی د خلکو عمومي په دفترونو کې مثلا دا د ولروهیا نشته
انجینیر حضرت سادات وای دا خبره ورته د نه هیرېدو ده چې د بلجیم حکومت ورسره د یو جماعت په جوړولو او پرانستلو کې همکاري کړې و
هغه ورځ خو نو نه هېرېدونکې ده کله چې 2010 کال کې یو پېښه وسوله چې موږ مجبور شولو چې باید وهم مسجد یا جومات څوک افتتاح کړو جوړ کړو نو په هغه ځای کې مو چې د بلجیم د دولت او د دې ادارو هغه همکاري او کومک ولیدی او ومولیدل شي چې ډول خنډ یې مشتنکې متوجه او حتی کوشش یې وکړي چې دا کار مو ژر ترسره کړو ځکه چې روژه را روانه وه په هغه کال کې نو تر روژې یو دوې درې ورځې مخکې مو هغه جماعت افتتاح کړی ده زموږ لپاره ډېر زما لپاره شخصا یو ډېر لویه او د خوشحالۍ خاطره ده
بریالی ویاړ له شاوخوا شپږو کالو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي دوی وایي هلته د زیاتره لویو مسلمانانو هیوادونو د خلکو خپل جماعتونه یا اسلامي مرکزونه دي چې په آزاده توګه پکې خپل مذهبي مراسم ترسره کوي
نو دلته په نږدې آر وړو کې غټ ښار کې یو دوه جماعتونه یې اکثره بیا داسې په نومونو سره یادېږي چې یا د عربانو جماعت دی او د مراکویانو جماعت دی او د ترکانو جماعت دی او مثلا د افغانانو جماعتونه دي نو زه فکر کوم دلته خو نورمال لکه څنګه که موږ رسیدګي وکولی شو په هر ښار کې جماعت شته او خلک خپل لمونځونه کوي البته دغه د لاسپیکر یا د اذانونو مسایل په کې نشته نو ښکاره جماعتونه دي لمونځونه په کې روان دي اخترونه لمونځونه دي جمعې لمونځونه روزانه نور داسې ټول مراسم په کې ترسره کیږي
بریالی ویاړ وایي داسې کیږي چې ځینې مسلمانان د بلجیم خلکو ته مشکلات جوړوي خو د ده په وینا ځایي خلکو کله هم دوی ته څه ستونزه نه ده جوړه کړې
مسلمانان تک مسلمانان یو بل سره ستونزه پیدا نه کی ما تر اوسه پورې دا څنګه دی اوریدلی چې بلجیم دی خلکو د خوانه یا د نورو داسې ټولنې د خوانه چې هغه غیر مسلمان ټولنې دي هغوی د مسلمانانو مذهبي مراسمو ته یا د مسلمانانو مسایلو ته په سپکه کتلې یا د دوی ته کوم مزاحمت کړي یا دوی ته کوم ستونزه جوړه کړي البته یا اکثره موږ مسلمانانو خلکو ته مزاحمت کړي د شپې تر ناوخته غونډې کوي یا په جومات کې شور وي
انجینیر حضرت سادات وای د د په فکر د اروپا د پرمختګ یو لامل شاید دا هم وی چې په دې ټولنه کې برداشت ډیر زیات دی او یو بل ته غوږ نیسي
یو بل سره زغمی او دغه ګډ ژوند د دوی فکر کوم چې د دوی دغه د پرمختګ یو اساس زمونږ شي چې دا چې دوی د ګډ ژوند او یو بل احترام یو بل زغم ته دی ډیر زیات ارزښت ورکوي نو زما افغانان ته دا پیغام دی چې د هر ایدئولوژي چې د هر فکر د هر ژبې د هر قوم د هر سیمې چې یو بل سره وزغمي او راځي چې یو بل سره وزغمو
حاجی امین باوري وویل په پښتنه ټولنه کې باید د هغو عناصرو حوصله شکنی وسی چې ځوان نسل د مذهب پر نامه تشدد ته هڅوي.
زموږ د ځوان نسل په روزنه کې تر ټولو لومړی او اهم رول چې لوبولی شي او لوبولی دی تر اوسه پورې محراب دی. زما د محراب د چلوونکو یا هغوی چې په محراب کښېني وو د محمد علیه السلام د کمبلی پر سر باندې ناست وي، د هغو څخه زما هیله دا ده چې د تشدد څخه دی و مینې ته، محبت یو بل ته د منلو او د زغم درس او هدایت وکړي. دا دین باید د دغه ډېر ترینګلتیا او د دغه بنیادګرۍ څخه راووځي، او دا باید دغه زموږ محراب یې کولی شي چې دغه چاره ترسره کړي.
بریالی ویاړ وایي په اروپا کې ورته معلومه شوې ده چې په پښتنه ټولنه کې د زغم ډېر کمای دی.
زموږ بدبختیانې دا دي چې کله موږ نورو خلکو سره یا نورو سیمو ته ځو، هلته د خلکو منفي عادتونه یا منفي کرکټرونه زر اخلو، ولې په مثبتو باندې یا فکر نه کوو یا یې نشو اخیستی یا هر شی دی. دا زموږ ستونزې چې دي، دا تر ډېره پورې د دې بیس یا د دې اساس چې دی هغه د زغم او د برداشت مسله ده چې په موږ کې ډېره کمه ده.
کاري اختر محمد صادق وویل په ټولنه کې ستونزې له بې صبرۍ پیدا کیږي، او د ده په وینا پکار ده چې په هر څه کې له صبر څخه کار واخیستل سي.
موږ دوی ته دا قناعت ورکوو چې صبر خوشې دی، صبر تاسو حاصل کړئ په مانځه سره، همدغسي په تلاوتونو سره، همدغسي په نیکو اعمالو سره، په وظایفو سره دا کوئ، نو بیا انسان صابر جوړیږي. نو کله چې انسان صابر شي او صبر ورته الله پاک ورنصیب کی، نو بیا قناعت هم کوي، او بیا هغه د زړه نه حسد او کینه او بغض او هر شی وځي، او بیا نیک طرف ته او ښه طرف ته او ښې لارې ته مخه کیږي.
د خبرونې ګډونوالو وویل د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي، او هغو خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تلو لارښوونه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ستاسو کوربه بشیر ګواخیم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د نومبر په 9مه د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان سولې په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې پر طالبانو سربیره د افغانستان سولې عالی شورا غړو پاکستانی او روسی چارواکو برخه درلوده. آیا دا غونډه به په افغانستان کې د جګړې په کمولو څه اغیز وکړي؟ نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو. زمو کوربا بشیر ګواخیم. د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان پاړه غونډه کې له کابله د تللی پلاوی مشري د سولې عالی شورا مرستیال مشر اجید دین محمد وکړه. اجید دین محمد دې غونډې ته تر تګ مخکې ویلي وو چې د دوی کوشش دا دی چې طالبانو ته پیغام ورسوي چې جګړه ګټه نه لري، او باید د خپلو افغان وروڼو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي.
نو زمنګا د اجنډا یا لوی خبره خو دا ده چې د دې لپاره زمينه برابر شي چې افغانستان کې د تېتل بند شي، دلته امن راشي، او د دې کار لپاره به زمنګا غوښتنه ده چې زمنګا لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکینی خبرې وکړي، او په دې مشکلاتو باندې تر څو کې د حل لارې وکړي.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوي، بے خبر ولی هر قیامت د دې ولس قسمت ده هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کور او د جرګو او مرکو وطنو د محبت د زانونو لمو دو وطنو دلته د مینې بادشاهي وا د ارمان سیالي وا نه د مینا سویل نه پکې سشک وګومان نه پکې دردو نه پیون نه پکې زخم قدرې پرلو اخترو او میلو ودان ساتلې اوتل کولو ظلمو او شین خالو ودان ساتلې اوتل پیغلو ویل چې ګل وطن به په کم څوکې ساتو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې هر خبره باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، نو ځکه د روس سره د داسې غونډو کېدل نه مني. مسکو دا غونډه د نومبر 9 ته وځنډوله، خو بیا یې هم پر کېدلو افغان حکومت ته باور ور نه کړل شو. له همدې وجې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې کوم حکومتي چارواکي په دې ناسته کې برخه نه اخلي او پر ځای یې د هیواد د سولې عالي شورا غړي ورزي چې یو خپلواکه اداره ده. د افغان پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړي آرین یون وایي حکومت باید په دې غونډه کې ځکه برخه اخیستې وای چې د سره یې د طالبانو استازو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خبرې کولې شوې.
د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
سرو مند جنگ نور لمبنا
اوریدونکو ز بشیر گواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په دې وروستیو کې د امریکایي بهرنیو چارو وزارت په کابل، عراق او ملګرو ملتونو کې پخوانی امریکایي سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې لپاره استازی وټاکه. داغه پراتک سره داسې رپورټونه خپاره شول چې طالبان د امریکایانو سره مذاکرات کوي. طالبان ویلي چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت په ځای د امریکایي چارواکو سره وشي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځل ویلي چې خبرې یوازې د افغانانو په مشرۍ امکان لري. په همدې حال کې پاکستان د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر له اته کلن زندان وروسته خوش کړی دی. دا نه د معلومه چې نوموړی په پاکستان کې دی او که په قطر کې د طالبانو دفتر ته لیږل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په څلورمه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید د سولې لپاره لا نور ډیر کار وکړي.
دا یو قدم ده، اما ډیر یو کوچنی قدم ده. اصلي خبره دا ده چې پاکستان باید د سولې ملاتړ شي، د جنگ مخنیوي کې اقدام وکړي، د دهشتګری خطر په مقابل کې به څنګه همکاري کوو، ځکه دا خطر سرحد نه پیژني او ضروری ده چې ټول نړۍ همکاري وکړي او زهدل د دې شبکو موجودیت په پاکستان کې. سولې ته موږ ژمن یو، یو تلپایه سوله غواړو.
د سولې پر لور
د یادونه ده چې پاکستان پر طالبانو د محدود اثر رسوخ لرل منی، خو د افغانستان په بی امنۍ کې لاس لرل ردی. د حکومت دریز دا دی چې دوی د خپل وس مطابق د سیمې امن لپاره کار کوي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د سعودي عرب په مکی او جدی ښارونو کې د جولای په 11 او 12 د نړۍ د 33 هیوادونو 110 دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه بللې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې خبرو ته حاضر شي. دوی دا هم وویل چې اسلام د مسلمانانو د وژلو اجازه نه ورکوي، نو ځکه د طالبان له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د هغه جګړه نه اوږدوي چې افغانان پکې وژل کیږي. افغان حکومت د دې وړاندیزونو هرکلی وکړ، خو طالبانو دا رد کړل. طالبان غواړي چې لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو مهالویش وټاکل شي او تر هغې وروسته باید دوی ته په واک کې برخه ورکړل شي. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو په اړه دریز لري چې لومړی خبرې شروع شي، نو بیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د واک په ویش خبرې کېدلی شي. طالبانو په دې وروستیو کې پر پاکستان سربیره ایران او روس سره هم اړیکې جوړې کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکر وایي په مسکو کې په غونډه کې د افغان چارواکو ګډون نه کول یو ښه پیغام رسوي. دغه په وینا دا باید واضح شي چې طالبان یې وړله ده او باید د لاسپوڅو په توګه ونه کارول شي.
دا رقابتي غونډه ده، کله چې زموږ لوی متحدین چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي، چې هغه ناټو ویله متحدي امریکا دي، په داسې کانفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرانس قطعا مؤثریت نه لري. ښه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
د سولې پر لور
هم چې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.